طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې پروگرام د اول دورې ګرانو زده کوونکو پام دې تمه يم چې ټول بروغ او جوړ یای او د نن ورځې درسي پروگرام لپاره به حاضر شوی یای. ګرانو زده کوونکو راځي کتابونه مو راواخلای درس پیلو. د کتاب شپاړسمه صفحه پیدا کړئ. په شپاړسمه صفحه کې د ځینو مهمو عنصرونو نمونه او سمبولونه همدغه موضوع مو ویلې ده. نن نوی درس مرکبونه دی. راځي کتابونه مو بند وساتئ او دوه درې پوښتنې کوم ګورم چې د تیرې ورځې درس مو زده کړی دی که نه. هیله ده ټول کتابونه بند کړئ. زه پوښتنه کوم زما پوښتنه ته ځوابونه وایئ. کله چې زه پوښتنه کوم سمدستي یا په هماغه شیبه کې زما پوښتنه ځواب وای. لږ وروسته زه پوښتنه ځوابوم بیا ګورئ چې تاسې پوښتنې ته سم ځواب ورکړی دی یا نه. لومړۍ پوښتنه: د پاسفورس لپاره سمبول څه شی دی؟ پاسفورس. ځواب: که زده کوونکو ویلي وي چې د پاسفورس لپاره سمبول د پی توری دی ځواب یې سم دی. پوښتنه: د کاربن سمبول څه شی دی؟ د کاربن سمبول څه شی دی؟ زده کوونکي ځوابونه وایي. که مو ویلي وي چې د کاربن لپاره سمبول کې دی ستاسو ځواب غلط دی. او که چا ویلی وی چې د کاربن سمبول سی دی ځواب یې سم دی. دریمه پوښتنه: د پوتاشیم لپاره سمبول څه شی دی؟ پوتاشیم. که مو ویلی وی چې د پوتاشیم لپاره سمبول کې یا کا توری دی نو ځواب مو سم دی. کې یا کا توری. پوښتنه: د آیوډین لپاره سمبول څه شی دی؟ آیوډین. ځواب: د آیوډین سمبول آی توری دی. د آیوډین لپاره سمبول د آی توری دی. پوښتنه: د هایدروجن لپاره سمبول څه شی دی؟ ځواب: د هایدروجن سمبول اچ توری دی. هیله ده ټول زده کوونکو به پوښتنې سمې ځواب کړې وي. که مو سمې ځواب کړې وي دا په دې دلالت کوي چې تاسو مطالعه کړې ده. که مو سمې ځواب نه وي نو هیله داسې کوم ګورئ ډېر په ټینګار سره وایم چې مطالعه وکړئ. دا مو پیل دی د یو ډېر سپیشلی مسلک پیل مو کړی دی. ډیر ژر به په دې مسلک کې تاسو تر ډیره پورې مخکې ځئ او کله چې مخکې پکې لاړ شئ نو په هغې وخت کې به وینو یو څه پښمانه کیږئ په دې چې تاسو سمه مطالعه نه وي کړې. خو کوم زده کوونکو چې سمه مطالعه کړې وي هغه نو ډیر خوشحاله وي. هغه وخت چې مصروف کړی دی له هغې خوشحاله وي هغه باندې نه وي پښمانه. نو هیله ده تاسو دغه سی وکوي چې د هر ورځې درس په مغه ورځ زده کړئ. د یوې ورځې درس بلې ورځ ته مه پرېږدئ. راځئ پیل کوو د کتاب شپاړسمه صفحه مرکبونه. په مرکبونو باندې خبرې کوو. لیکل شوي دي د حجرې په جوړښت کې دوه ډوله مرکبونه شتون لري، غیر عضوي مرکبونه، عضوي مرکبونه. ګورئ مرکبونه، مرکب موضوع کیمیا مضمون کې تدریس کیږي. لنډ مو پوهوم د دې لپاره چې د مرکب اړوند معلومات ولرئ. یو عنصر د بل مرکب دی. کله چې دوه عنصرونه یا څو عنصرونه سره یو ځای شي مرکب جوړوي. ګورې پورته عنصرونه دي، هایدروجن، کاربن، نایتروجن، اکسیجن، دا عنصر دي. که چیرې دا عنصرونه سره یو ځای کیږي څه شی جوړوي؟ مرکب جوړوي. ما مخکې درته ویل چې عنصرونه په طبیعت کې شته دي، لکه کلسیم، لکه سوډیم، لکه پوتاشیم، آیوډین، دا شته دي په طبیعت کې شته دي، دا مواد دي. که چیرې دا دوه دانې سره یو ځای کیږي یو مرکب جوړوي، ځینې مهال درې دانې سره یو ځای کیږي. د مرکب مفهوم زده کړئ. مفهوم یې داسې دی چې دوه یا څو عنصرونه سره یو ځای کیږي مرکب جوړوي. که څه هم د کیمیا اړوند موضوع ده، خو د طب یو محصل هم باید په دې باندې پوه شي مرکب څه شی ته ویل کیږي. ګورې په قلم باندې ورسره لیکلی شئ، دوه یا څو عناصر سره یو ځای کیږي مرکب جوړوي. ښه، د حجرې په جوړښت کې یوه حجره چې جوړه شوې ده دوه ډوله مرکبونه پکې شته دي. د مرکبونه اصلا دوه ډوله هم دي، یو عضوي مرکبونه دي بل غیر عضوي مرکبونه، یا غیر عضوي مرکبونه او عضوي مرکبونه. یوه حجره را اخلم، د هغې جوړښت مطالعه کوم چې په دې کې کوم مرکبونه شامل دي. دوه ډوله مرکبونه، یو عضوي مرکبونه بل غیر عضوي مرکبونه پکې شامل دي. ګورې یو انسان د عناصرو نه جوړ شوی دی، یو انسان د عناصرو نه جوړ شوی، لکه هډوکی کلسیم لري، یا د بدن نور حجرات هغې په حجروي غشا کې بیلابیل قندونه شته دي او تر څنګ یې پروټین شته دي. نو پروټین په خپل جوړښت کې نایتروجن هم لري، هایدروجن هم لري. ګورې دا ټول دغه د عناصرو څخه جوړ شوی دي. په ټوله کې انسان له عناصرو جوړ دی. اوس نو ویلی شم چې یوه حجره دا د دوه ډوله مرکبونو څخه جوړه شوې ده. یعنې لومړی عناصر سره یو ځای کیږي مرکب جوړوي، له هغې وروسته مرکبونه بیا نو حجره جوړوي. څه مو وویل؟ لومړی عناصر په خپلو منځونو کې سره یو ځای کیږي مرکبونه جوړوي، او بیا د مرکبونو سره یو ځای کیږي یوه حجره جوړوي. ښه، عموم کې دوه ډوله مرکبونه، غیر عضوي مرکبونه، عضوي مرکبونه، د یوه حجره جوړوي. راځئ ولسمې صافې ته. لومړی غیر عضوي مرکبونه. کوم مرکبونه؟ غیر عضوي مرکبونه. د غاتر مطالعه لاندې نیسو. د غیر عضوي مرکبونو په تړاو غږیږو چې دا کوم ډول مرکبونه دي. د حجرې په جوړښت کې غیر عضوي مرکبونه د اوبو او منرالونو څخه عبارت دي. څومره ساده جمله ده. ګورئ د حجرې په جوړښت کې، یعنی د حجرې په اسکلیټ جوړښت او کوم سټرکچر چې دی په دې کې اوبه دي او تر څنګ یې منرالونه دي. د کومو مرکبونو له ډلې؟ غیر عضوي مرکبونو. یا که زه ووایم چې په حجره کې کوم غیر عضوي مرکبونه شته دي، دوه ډوله، اوبه، منرالونه. د عضوي او غیر عضوي په اړه لږ خبرې کوم د دې لپاره چې لږ تاسې د دې اصطلاحاتو یا کلمو سره بلد شئ. اصلا دا د کیمیا موضوعات دي. عضوي مرکبونه داسې مرکبونه دي چې هغه په خپل ترکیب کې کاربن لري او بل د خوسا کیدو وړ دي، خوسا کیږي. غیر عضوي مرکبونه داسې مرکبونه دي چې هغه د خوسا کیدو وړ نه دي. ګورئ پروټین دا عضوي مرکب دی. پروټین د حجرې په جوړښت کې شامل دی. راتلونکي کې وایو غوښې جوړې کړې دي، عضلات جوړ کړي دي. خو بل لور ته اوبه غیر عضوي مرکب دی. اوبه نه خوسا کیږي. اوبه که چیرې نور شیان ورسره ګډ نه شي نه خوسا کیږي. خو غوخه خوساکی کی غوخه کې پروتین شته دی پروتین خپل عضوي مرکبونه دي نو یوازې په ذهن کې دومره راولای چې عضوي مرکبونه خوساکیږي او دا په خپل ترکیب کې کاربن لري غیر عضوي مرکبونه نه خوساکیږي خپل ترکیب کې کاربن نه لري اکثره غیر عضوي مرکبونه ځینې غیر عضوي مرکبونه یې لري استثنا شته ده خو هغه زموږ د بحث موضوع نه ده د کیمیا موضوع ده دومره لنډ زده کړئ چې عضوي مرکبونه هم شته دي غیر عضوي مرکبونه هم شته دي عضوي مرکبونو او غیر عضوي مرکبونو په اړه غږیږو چې په ولسمه صفحه کې لومړی د غیر عضوي مرکبونو موضوع راپیل شوې ده هم وویل چې د حجرې په جوړښت کې غیر عضوي مرکبونه د اوبو او منرالونو څخه عبارت دي اوبه او بل منرالونه ای اوبه یا واټر لومړی دا تشریح کوو بیا منرالونه تشریح کوو لیکل شوي دي اوبه د انسان بدن د 15% نیولې تر 15% پورې دغه څنګه کې علامه د فیصد ده دغه سه صفرونه لاندې باندې ورته شوي دي یو خط کش شوی ده دا د فیصد علامه ده یعنی د سلو څخه د انسان بدن له سلو نه تر 15% نیولې تر 15% پورې اوبه لري یعنی که یو انسان د هغې جوړښت مطالعه کړو د 15% نیولې تر 95% پورې اوبه دي دغه پاتې برخه یې د جامد مواد دي یعنی ډیره غټه اندازه اوبه لري لیکل شوي چې دا اوبه ځینې په حجراتو کې دننه وجود لري چې ورته تړلې اوبه وایي دا اوبه ځینې په حجراتو کې دننه وجود لري هغې ته څه وایي تړلې اوبه او ځینې یې د حجراتو څخه د باندې وي چې ورته آزاد اوبه وایي ګوره ځینې اوبه د حجرو په داخل کې وي د حجروي غشا په داخل کې وي هغې ته تړلې اوبه وایي کلوز واټر ځینې اوبه بیا داسې وي چې د حجرې د باندې وي د دوو حجرو په مینځ کې وي یا د څو حجرو په مینځ کې وي یا د رګونو په مینځ کې وي یعنی د حجرې په داخل کې نه وي نو داسې اوبو ته آزاد اوبه وایي اوپن واټر آزاد اوبه نو هیله ده د تړلې اوبه او آزاد اوبه په اړه پوه شئ تړلې اوبه د حجرې په داخل کې وي او آزاد اوبه د حجرې د باندې وي یعنی حجرې نه بهر ته وي د حجرې څخه بهر ته یا بهر طرف ته وي ښه یو انسان له 2 نه تر 2% پورې د اوبو نه جوړ شوی دی د 15% نیولې تر 15% پورې ګوره زده کوونکو شاید ځینې زده کوونکي ستاسو له ډلې د فیصد په مفهوم باندې نه پوهیږي یو څو خبرې پې کوم ورک نه شئ زه وایم چې انسان 15% له اوبو جوړ شوی دی د دې معنا دا ده چې که انسان په سلو برخو وویشو سلو برخو باندې وویشو 15% اوبه دي او باقي 15% نور مواد دي کلک مواد دي ګوري د هډوکو په جوړښت کې د حجراتو په جوړښت کې د وینې په برخه کې دا ټول اکثره اوبه دي انسان ډېر اوبلن جوړښت لري او تر ډېره پورې اوبو ته اړتیا هم لري نو دا د فیصد مفهوم زده کړئ ما وویل چې انسان 15% اوبه لري دا په دې معنی که انسان په سلو برخو وویشو له سلو نه 15% دا اوبه دي باقي 15% نور مواد دي اوس دلته یو انټروال دی 15% نه نیولې تر 15% پورې یعنی کیدای شي ځینې انسانان ډېرې اوبه ولري 70% یا 80% یا 90% اوبه ولري او ځینې انسانان کمې اوبه ولري یو انټروال ورکړل شوی دی لکه زه وایم چې انسان یو بل مثال ورکوم د 5 نه تر 6 لیټره پورې وینه لري یعنی یو انسان شاید 5 لیټره ولري بل کس 5.5 لیټره ولري بل انسان کې داسې 6 لیټره نو دا یو انټروال شو د دې په منځ کې دا انټروال شو نو هیله ده په دې پوه شي چې انسان زیات اندازه اوبه لري او اوبه کوم مرکب دی اوبه غیر عضوي مرکب دی لاندې بی لیکل شوي منرالونه منرالز منرالونه هم باید تاسو وپیژنئ لیکل شوی دی د انسان بدن د ژوندانه د فعالیتونو د ترسره کولو لپاره منرالونه یا عناصرو ته ضرورت لري چې کموالی په بدن کې خراب اغیز رامنځته کوي. ګورئ د اوبو په اړه وغږېدو وویل چې منرالونه هم د ژوند په فعالیتونو کې مهم رول لري، او که چیرې په بدن کې دا منرالونه کمیږي په بدن کې منفي اغیز رامنځته کوي. اوبه د یو مرکب دی، H2O، یعنی هایدروجن پکې دوه وي، یو پکې اکسیجن وي، د دې نه جوړ شوی دی. د اوبو مرکب اوبه H2O دی. منرالونه دا هم مرکبونه دي. دلته ګورئ په قوس کې د منرالونو سره عناصر لیکل شوي دي. د عناصرو یعنی عناصر سره یوځای کیږي، مرکبونه جوړوي، او مرکبونه خپله منرالونه دي. کوم ډول مرکبونه؟ هغه مرکبونه چې غیر عضوي دي، ښه لکه سوډیم کلوراید. سوډیم کلوراید د پخپله منرال هم کیدلی شي او مرکب هم ورته ویلی شي. کوم مرکب؟ غیر عضوي مرکب. یا ځینې منرالونه شته دي چې هغه په خوراکي موادو کې دي. لاندې انځور کې تاسو ته بېلابېلې سبزۍ او میوې ښکاري. ګورئ دا د انسان د بدن مهم منرالونه پوره کوي. د انسان د بدن لپاره مهم غیر عضوي مرکبونه پوره کوي. موږ وایو چې انسان دوه ډوله مرکبونه لري، یو غیر عضوي مرکبونه، بل عضوي مرکبونه. غیر عضوي مرکبونه مو ویل چې دا بیا په دوه ډوله دي، اوبه او منرالونه. اوبه متشرح کړي چې انسان ډېره فیصدي اوبه لري، 15% نه تر 15% پورې. خو د منرالونو په اړه باید پوه شي چې انسان زیات منرالونه لري چې د په سبزیو کې وي، په میوو کې وي. ښه، راتلونکي درس کې د منرالونو په اړه نور هم غږیږو چې دغه منرالونه په طبیعت کې په مختلفو بڼو سره دي. ځینې په عناصرو د عناصرو په بڼه سره دي، ځینې په مرکبي بڼه سره دي. همدغه موضوع نور راتلونکي درس ته پرېږدو. یادونه کوم چې اوس غیر عضوي مرکبونه تشریح شول. غیر عضوي مرکبونه تر هغې تشریح کوو چې ټول موضوعات یې بشپړ شي، بیا عضوي مرکبونو ته راګرځو. په راتلونکو صفو کې عضوي مرکبونه هم تر مطالعې لاندې نیول کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو اوله دوره طبي زده کړې برنامه تعقیبوئ. د طبي زده کړې دغه لوی پروګرام چې کلونه کلونه کیږي چې زده کوونکو محصلینو ته زده کړې ورکوي، په دې جریان کې زرګونه محصلین تر مختلفو دورو پورې رسولی دي او نږدې دي چې لوړه دوره فارغین ورکړي. په همدې درشل کې تاسو هم د طبي زده کړې د دې لوی پروګرام برخه جوړیږئ. زه پر تاسو ټولو باندې غږ کوم چې ډیر په قوي اراده سره خپلو درسونو ته دوام ورکړئ. د هرې ورځې درسونه زده کړئ، مطالعه وکړئ، خواري وکړئ. ځینې زده کوونکي شاید یوازې د درس لپاره حاضریږي، بیرته رخصت اخلي. زه وایم چې د درس لپاره حاضر شئ، اما هغه درس چې ووایم زما له درس وروسته تاسو مطالعه ورپسې وکړئ. په هغې درسونو کې باید مطالعه وکړئ. په شپه ورځ کې باید تاسو یو یا دوه ساعته مطالعه وکړئ. په لومړیو وختونو کې تاسو د طب سره نه وئ، څنه څه به پر تاسو باندې څنه څه فشار زیاتیږي، خو وروسته وخت کې په طب کې بلدیږئ او په دې مسلک کې به انشاءالله ډېر ښه مخکې ځئ. ګرانو زده کوونکو، اوس لپاره همدغه درسي پروګرام پای ته رسوم. راځئ حاضري ورکړئ. نن 12مه درسي خپرونه وه. د 12مې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی. 12 شمیره پیدا کړئ، وروستۍ دایره چې ای توری پکې لیکل شوی دا دایره توره کړئ. تر بل درسي پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښه اوسئ. خدای مو مل شه.
Wow, medical learning.
دغه خونیس پروگرام د خوانځي او د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.